یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. تخنیکی همکاري میر احمد سپای کوي. د دې خپرونې موضوعات: خلیلزاد په کابل کې سلام مشورې پای ته رسولي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له غنی او عبدالله سره د استانبول پر تیاریو بحث کړی. له صنعتي انقلاب را وروسته د افغانستان د تودوخې درجه د نورې نړۍ پرتله یو څه زیاته لوړه شوې. په کندز کې خلک نیول شوي او مجرمانو ته سزا غواړي.
مخکې هم داسې ډېر کسان نیول شوي، خو بدبختانه هر طریقه چې شوي دوی خوش شوي دي. خواستم دا ده چې دوی باندې باید قانون پلی شي.
او ایران د ناتانس په اتومي بټۍ کې د برېښنا ستونزه اتومي تروریزم بللی. لهر سمخ کې خبرونه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: زلمی خلیلزاد کابل ته څلور ورځنی سفر بشپړ کړی. امریکا وایي افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو ته ژمنه ده. او د ایران د نتانس په بټۍ کې د پرچاوي چاره د اسرائیل هڅه بلل شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنګټن او که بل ځای ته تللی دی. خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال له حکومتي او سیاسي چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره د استانبول کنفرانس د چمتووالي په اړه خبرې شوې دي. ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد له هغه ګډ لیدلوري خوښ دی چې افغانان یې د استانبول کنفرانس په اړه لري. هغه کنفرانس چې تمه ده عادلانه او تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي. تر اوسه د دغه کنفرانس کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو افغان چارواکو ویلي تمه ده د همدې روانې اونۍ په وروستیو کې جوړ شي. بل لور ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د حکومت له مشرانو سره د همدې کنفرانس پر چمتووالي خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن سهار په څو ټویټونو کې ویلي چې دیبورا لاینز له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او د سولې په چارو کې د دولت له وزیر سید سعادت منصور نادری سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انتونی بلینکن پرون یکشنبه د امریکا له ان بی سی تلویزیون سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته هم اشاره وکړه.
ولسمشر د دې جګړې ختمولو او کورونو ته د امریکایي پوځیانو ستنولو ته ژمن دی، او د خپل توان په حد کې به نه پرېږدو چې افغانستان بیا د تروریزم په خوندي ځاله بدل سي، په ځانګړي ډول هغه تروریزم چې د امریکا متحد ایالاتونه په نښه کوي.
د امریکا د پخوانی ادارې او طالبانو د تیر کال د هوکړې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلی د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ګران کار دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي 15 نړیوال متخصصین او د ملګرو ملتونو سلاکاران یې ګمارلی دي. دغه کمیسیون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه متخصصان به د همدې اپریل میاشتې تر وروستیو پورې خپلې دندې پیل کړي. ټاکنو کمیسیون وایي چې دا ژمنه په افغانستان کې د یو ان ډی پی مشر عبدالله الدرداری ورته کړې ده. معلومه نه ده چې ټاکنو کمیسیون کې اوس د غږمارنې په څه هدف کیږي، خو د نړیوالو لخوا په یوې نوې طرحه کې د افغانستان لپاره د انتقالي ادارې وړاندیز شوی دی. دغه طرحه کې راغلي چې همدا انتقالي اداره په ولسمشریزو ټاکنو ته زمینه برابروي. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتانس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د ګډوډولو مشکوکه هڅه وبلل شوه. ویل شوي دغه پیښه ښایي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو هڅې زیانمنې کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان رئیس علي اکبر صالحي پرون یکشنبه په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا پرچاوي د اټومي تروریزم عمل وباله، او له نړیوالې ټولنې د دې ګواښ پر خلاف د درېدو غوښتنه وکړه. صالحی ونه ویل چې د ګډوډولو په دې پیښه کې ښایي د چا لاس وي یا د پیښې علت څه و، خو خو زیات کړه چې ایران دا حق لري چې د دغه سي عاملانو پر خلاف اقدام وکړي. د اسرائیل د کان په نوم یوې راډیو د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې د ایران د نتانز اټومي تاسیساتو پر خلاف دغه سایبري یا انټرنیټي حمله د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد کړې ده. د برېښنا پرچاوي پرون یک شنبه په داسې حال کې پیښه شوه چې ایران تیره شنبه په دغو اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنترفیژونه ولګول چې د یورانیمو د پخولو چارې چټکوي. او انګلستان سر له نن څخه د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو محدودیتونو د نرمولو لپاره بل اقدام کوي. دا په داسې حال کې ده چې په انګلستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو شمیر کم شوی او اکثریت پوخ عمره کسانو د دې ناروغۍ په وړاندې د واکسین لومړی ستن لګولې ده. سر له نن دوشنبې څخه به ټول دوکانونه بیرته پرانیستل شي، خلک به وکړی شي سلمانیو ته لاړ شي، او د عین کورنۍ غړي کولی شي په انګلستان کې په رخصتۍ لاړ شي خو چې په یوه استوګنځای کې واوسي او پخلی په خپله وکړي. جیمونه، د لامبو حوزونه، کتابتونونه او ژوبڼونه به هم بیرته پرانستل شي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن د محدودیتونو کمیدل د ازادۍ پر لور یو مهم ګام بللی، خو له خلکو یې غوښتنه کړې چې بیا هم احتیاط او مسؤلانه چلند وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د راپورونو لړۍ پیلوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د حکومت له مشرانو، سیاسیونو او نورو فعالانو سره له څلور ورځنیو لیدنو کتنو وروسته له افغانستانه ولاړ. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی خلیلزاد کوم ځای ته تللی دی. کابل ته د خلیلزاد د سفر اصلي موخه د استانبول د غونډې پر اجنډا خبرې اترې وې. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری موندلی دی. لبلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی د برالاینز له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره کتلي او د استانبول د غونډې لپاره د یو ګډ لیدلوري د جوړېدو په اړه یې خبرې ورسره کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو سره د لیدنې وروسته نن له افغانستان ولاړ. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي خلیلزاد په تیرو څلور ورځو کې د استانبول غونډې د چمتووالي په اړه له حکومتي مشرانو، سیاسیونو، د ښځو د حقونو ملاتړو او د مدني ټولنو له استازو سره خبرې او مشورې کړې. خبر پاڼه کې وړاندې راغلي هغه په دې لیدنو کې ټینګار کړی چې د سولې پر روانو خبرو کې د ښځو او لږکیو حضور د افغانستان د بحران د پای لپاره اړین دی. خبر پاڼه زیاتوي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری هم موندلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمهور رئیس غني لومړي مرستیال امرالله صالح وویل د خلیلزاد سره په لیدنو کې دوی ته د استانبول د غونډې په اجنډا بحثونه وکړل چې مهم ټکی یې اوربان او د افغانستان راتلونکی نظام دی. د افغانستان حکومت منلی چې د استانبول غونډه به روانه اونۍ وشي، خو ځینو سرچینو د دې غونډې کره نیټه د اپریل میاشتې 14 ښودلې ده. د دې غونډې د چمتووالي او تر پای یوې پایلې ته د رسیدو په برخه کې د ملګرو ملتونو اغیز هم جوت دی. د همدې لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز هم له افغان چارواکو سره خپلې لیدنې زیاتې کړي. تازه هغې نن له جمهور رئیس غني او د ملي مصالحې له عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. یوناما د دې لیدنو وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې لیدنو کې د استانبول پر راتلونکي غونډې بحث او خبرې شوې. سرچینه زیاتوي له جمهور رئیس غني سره په لیدنه کې دواړو لوریو یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو، د تاوتریخوالي په کمېدو او د سولې په خبرو کې د ښځو ته پراخ ګډون په اړه خبرې کړي. ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د برالاینز او عبدالله عبدالله د استانبول غونډې لپاره یو واحد د دورې ته د رسېدو لپاره د هڅو پر ګړندي کېدو ټینګار کړی دی. دې لیدنه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د استانبول غونډې ته په وړاندې کېدونکې طرحې هم خبرې شوې. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات وایي د سولې هغه بهیر به بریالی وي چې د افغانانو په مشرۍ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له ان بی سی نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی غواړي دا جګړه پای ته ورسوي او خپل پوځ خپل هیواد ته ستون کړي. هغه ویلي
I don't think anyone in Z fikr kawam che Afghanistan ke hichuk ka haga Taliban hukumat aw khalak wi da u gwali che Afghanistan de biap korani jagla ke shkil se zaka chalwesht kala ke je che pade hiwat ki jagla rawana da ka Taliban mashruiyat aw nariwal milatal gwali aw ya da nawi hukumat bar kha jodi je imkan lari che milatali usi
won't be there.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې او نړۍ پر هیوادونو هم غږ کړی چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته او مثبت لور ته د افغانستان په وړلو کې مرسته وکړي. ښاغلی بلینکن همدا ډول روان وي بروکسل ته ځي څو د ناټو سازمان له غړیو هیوادونو سره د افغانستان د سولې اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړي. هغه سره په دې سفر کې د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین هم ملګری وي چېرته چې په هغه په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو بحثونه مطرح کړي. هغه موضوع چې لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ
و موردل چې زلمی خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې په اړه سلام مشورې پای ته رسولې. خو دا سلام مشورې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د برالاینز او افغان چارواکو ترمنځ نن بیا هم روانې وي. د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي په دې اړه د کارپوهانو بحثونه اوري چې کابل ته د خلیلزاد دا ځل سفر څومره او ولې مهم و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې اعلان کړی چې له صنعتي انقلاب پر وروسته موده کې په افغانستان کې د تودوخې درجه 1.8 سانتیګراده لوړه شوې ده. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې دا سنجش د آسیا په جنوب کې د ځمکې د تودېدو له مخې شوی چې افغانستان هم پکې شامل دی. د دې ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الله امین ازادۍ راډیو ته وویل دا اندازه د نورې نړۍ پرتله یو څه لوړه ده، ځکه د ځمکې د تودوخې درجه له صنعتي انقلاب وروسته په نورو هیوادونو کې 1.5 درجې لوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې هیواد کې د ګلخانهي ګازونو د خپرېدو له امله خبرداری ورکوي. د دغه ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې دغه ګاز له 1990 کال نه تر 2010 کال پورې 1.3% ډېر خپور شوی دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الله امین د یکشنبه په ورځ د اقلیم د بدلون په اړه د دوهم راپور له خپرېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل وړاندوینه کیږي چې تر 2015 کال پورې به د 2010 کال په پرتله ګلخانه ګازونه 1.2% ډېر خپاره شي.
دا دغه راپور هدف دا دی چې د ګلخانه ګازونو خپرېدل د اقلیم د بدلون او له نورو مواردو سره چې د اقلیم په بدلون پورې اړه لري څرنګه ځانګړي کړو. دغه راپور کولی شي چې د یو مهم راپور په توګه د راتلونکو اقداماتو په خاطر د ګلخانه ګازونو د خپرېدو او د پروژو د پلي کېدو لپاره ګټور تمام سي. سره له دې افغانستان د ګلخانه ګازونو په خپرېدو کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی 0.01 دی، خو موږ بیا هم د اقلیم د بدلون نه ډېر زیان وینو او دا مسله زموږ د اندېښنې لامل ده.
د ښاغلي امین په خبره که څه هم افغانستان صنعتي هیواد نه دی، خو د افغانستان درجه په وروستیو 2.8 کلونو کې، یعنی د اروپا د صنعتي انقلاب وروسته، د سانتیګریډ په حساب 1.8 درجه لوړه شوې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي افغانستان د پاریس د پیمان غړی دی چې له مخې مکلف دی له 2000 نه تر 2030 میلادي کال پورې د ګلخانه ګازونو خپرېدل 10.6 راټیټ کړي. له بلې خوا د چاپیریال ساتنې پوه عبدالولي مدقیق په افغانستان کې د ګلخانه ګازونو خپرېدل د اندېښنې وړ ګڼي.
گزارش سه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپور کړی د هغه ګازو په تولید او انتشار کې زیاتوالی ښیي چې هغه په نړیواله کچه د اقلیم د تغییر سبب ګرځي، چې په پایله کې هغه هیوادونه لکه افغانستان د اقلیم د تغییر له منفي اغېزو نه ډېر زیات اغېزمن کیږي.
د دغه ادارې د مسؤلینو په خبره د دوی دوهم راپور د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې تر سار لاندې بېلابېلو بنسټونو، وزارتونو او د چاپیریال ساتنې متخصصینو له 2013 کال نه تر اوسه پورې بشپړ کړی دی او د ملګرو ملتو د سازمان د اقلیم د بدلون د کانفدراسیون لخوا منل شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم اقتصادي خبرونه
د هرات د اسلام قلعه او تورغونډۍ لارې یو ځل بیا پرانستل شوې. د افغانستان مالیه وزارت وایي پرون د دې وزارت د ګمرکونو او عوایدو معین عالم شاه ابراهیمی په مشرۍ یو لوړ پوړي پلاوي هرات ته سفر کړی و. د دې وزارت ویان محمد رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل د سفر موخه د هغو ملي سوداګرو د ستونزو حل و چې اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګېدنې له امله زیانمن شوي او د اعتراض په موخه د هرات تورغونډۍ او هرات اسلام قلعه لارې تړلی وي. د ښاغلي تابع په خبره یاد پلاوي له خصوصي سکتور او ملي سوداګرو سره له نږدې خبرې کړي او هوکړه یې کړې چې د قانون پر بنسټ به یې ستونزې حل شي. د نوموړي په خبره دواړو ګمرکونو ته د لیږد رالیږد لارې پرانستل شوي او عادي حالت ته ګرځېدلي دي. اسلام قلعه ګمرک کې د 1999 کال د دلوي په 25مه له اور لګېدنې وروسته سوداګرو د دواړو ګمرکونو لارې وتړلې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د زیان تاوان یې ورکړي. د افغانستان کرنې او بولګونی او مالداری وزارت وایي کډار ته لاسه شي چې مرکزی سیلو خپل ورځنی لګښتونه پوره کولی شي، دا سیلو به بیا ځلې خپل فعالیت پیل کړي. د دې وزارت د مسؤلینو په خبره مرکزی سیلو د دې ځای د بیارغونې او فعالولو طرحه چمتو کړي او ډېر ژر به یې له یاد وزارت سره شریکه کړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د مرکزی سیلو د ستراتیژیکي زیرمې ظرفیت له بل هر ګودام او سیلو څخه ډېر دی، خو د یاد سیلو بیارغونه ډېرې پانګونې ته اړتیا لري. د ښاغلي رستمی په خبره د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په یو شمېر نورو طرحو هم کار کوي تر څو نورو ولایتونو کې هم سیلو او ستراتیژیک زیرمې جوړې کړي. د مرکزی سیلو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په یاد سیلو کې 2000 میټریک ټنه غنم ساتل کیږي، خو دا سیلو د 15000 میټریک ټنه غنمو د ځایولو ظرفیت لري. اوس مهال مرکزی سیلو هر ورځ له 100 تر 15 میټریک ټنه د سبوسو وړه تولیدوي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ شپېته پله، یو یورو یو نوي افغانۍ اویا پله، یو انګلیسي پاوند یو سلو سلور افغانۍ و پله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځلس پله، زر هندي روپۍ یو زرو شپېته افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نه نوي افغانۍ.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری ورزو نړیوالو مسایلو ته د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتانس کې د برېښنا پرچوي د اسرایلو لخوا د سبوتاژ یوه مشکوکه هڅه بلل شوې. ایران د تیرې شنبې په ورځ په دې اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنترفیوژونه ولګول چې د یورانیمو د پخولو یا غني کولو چاره چټکوي. د برېښنا دا پرچوي پرون یکشنبه پیښه شوه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره ملالۍ بشیر دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده. ملالۍ جانې
مننه. تکل صاحب، لکه تاسو چې وویل ایرانی چارواکو ویلي دي چې په اټومي مرکز نتانس کې پرون برق قطع شو او دوی به د دې پیښې غچ واخلي. دوی پر اسرائیل شک لري چې په دې پیښه کې لاس لري. دا پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکو هڅو ته زیان اړولی شي. د دې هیواد اټومي انرژي ادارې رئیس علي اکبر صالحي پرون د برق قطع کېدل اټومي تروریزم وباله او له نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې د دې تهدید پر وړاندې دی ودرېږي. علي اکبر صالحی دا ونه ویل چې دغه مشکوک زیان په مشخصه توګه څنګه رامنځته شوی دی، خو زیاته کړه چې ایران د ورانکارو پر ضد اقدامونه اخلي او خپل حق دا خپل حق بولي. په عین حال کې د اسرائیلو کان پبلیک رادیو د استخباراتي سرچینو لخلي ویلي دي چې د دې سایبري بریډ تر شا د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد لاس دی. خو امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د امریکایي او اسرائیلي استخباراتي چارواکو له قوله په یو راپور کې د دې هم پیښه تر شا د اسرائیلو د لاس لرلو په تفصیل کې ویلي چې یوې لوی چاودنې تر ځکه لاندې د یورانیمو غني کولو بټیو یا سنترفیوژونو ته د برق خستېدو نظام لمنځه وړی دی. تر دې یو ورځ مخکې ایران ویلي و چې په چټکۍ سره یې د یورانیمو غني کول پیل کړي. د استخباراتي چارواکو په وینا نتنز اټومي مرکز ته د برق قطع کېدو د ایران د یورانیمو غني کولو کار نه میاشتې شاته کړی دی. اسرائیل په عمومي توګه د بټیو د ډول عملیاتو چې پټوي په اړه یې څه نه وایي. که څه هم د دې هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په تکراري توګه ایران د اسرائیل پر وړاندې یو لوی تهدید بللی دی. دا پیښه په داسې حال کې سوې چې د ایران پر وړاندې د اسرائیل پټه جګړه مخ پر ډېرېدو ده او په سوریه کې د ایران په ملاتړ یو ځواکونو هوایي حملې زیاتې کړې دي. د یادولو وړ ده تکلسر چې روانه میاشت په یمن کې د ایران د سپاهي پاسداران پر یوه بیړۍ د حملې شک هم پر اسرائیل کېږي. د نتن پیښه داسې مهال رامنځته سوې ده چې په اتریش کې د ایران او نړۍ د درتون ترمن ته اټومي موافقه د غورولو هڅې روانې دي. دا موافقه په 2015 کال کې لاسلیک شوې و او وروسته امریکا له دې موافقې څخه ووت.
ډیره زیاته مننه ملالې جانې. قدر منوریدونکو، د ایران د ناتانز اټومي تاسیساتو کې د پرونی پرچاوي پر وړاندې د غبرګونونو جزئیات مو اوریدل. ویل کېږي چې دا پېښه ښایي د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا هڅې زیانمنې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو ده. د څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې اونیز بحث پروګرام لرو. د دې خپرونې د اوریدو لپاره د دې ساعت تر پای راسره اوسئ. خدا شیبه د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
د کابل چاپ په نننیو ګڼو کې په بیلابیلو موضوعاتو بحث او تبصرې شوې دي. 8 ورځپاڼې سرمقالې کې د دولت د سولې طرحې مسودې باندې بحث شوی دی. سرمقالې کې راغلي د افغان دولت د سولې طرحه چې د افغانستان د سولې هوکړلیک په نوم په څلورو برخو کې چمتو شوی او نن به د ملي مصالحې د عالي شورا د یادې طرحې د منلو یا رد په اړه پریکړه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا د طرحو د توحید ځانګړي کمیټې تېره ورځ د دولت د سولې طرحه وروستۍ کړه. د دې طرحې په لومړۍ برخه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره لارښود اصول چې د خلکو په حقونو ټینګار کوي راغلي دي. د طرحې دویمه برخه د سیاسي نقشې په نوم نومول شوې چې د سولې انتقالي یا لیږدیز دولت او د سولې حکومت جوړېدو باندې پرې بحث شوی دی. د طرحې دریمه برخه نظام او څلورمه د جګړې پای یا اوربند ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې زیاته شوې یا د طرحه به د استانبول راتلونکي ناستې کې د جمهوریت په استازولۍ وړاندې شي، خو همدا طرحه د ګلبدین حکمتیار، د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي او د کریم خلیلی په مشرۍ د وحدت اسلامي ګوندونو له مخالفت سره هم مخ ده. مسیر ورځپاڼې سرمقالې کې د جمهوریت په ملاتړ وروستیو ناستو باندې نیوکې شوې دي. په سرمقالې کې راغلي د دوی معلومات ښیي چې دا غونډې د حکومت په مالي ملاتړ شوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې پیسې کوم بنسټ لخوا ورکول کېږي. د سرمقالې لیکوال لیکلي له بده مرغه حکومتي چارواکي په داسې حال کې نمایشي کارونه کوي او دولتي بودیجه پرې لګوي چې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په حکومت کې فساد خولې لګوي، د ارګ په شاوخوا کې سړکونه کنډو کپر دي، د کابل ښار په دولتي ښوونځیو کې د زرګونو ښوونکو کمی ده او سلګونه زره شاګردان بې ښوونکو دي. د لیکوال په باور حکومتي چارواکو ته پکار ده چې نور د خلکو په سترګو کې د خاورو شیندل پرېږدي. جمهوریت د خلکو نظام دی، که یې خلک غواړي نو خپله به ترې دفاع او په دې اړه د حکومت هڅو او پیسو ته اړتیا نشته. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله کې بیا د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې اور بند وکړي. په سرمقاله کې راغلي ټاکل شوی روانه اپریل میاشت کې د افغان سولې په هکله په ترکیه کې یو کانفرانس جوړ شي، نو د جګړې ټولې خواوې باید د روان تاوتریخوالي د پای پر سر هوکړې ته ورسیږي. سرمقالې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وروستۍ اعلامیه ته په اشارې لیکلي، یاد کمیسیون هم په هیواد کې د روان تاوتریخوالي په اړه جدي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغان ځواکونو او طالبانو په وروستیو نښتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په سرمقاله کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د اعلامیې په حواله راغلي چې دواړه لوري همدا راز د ملکي تلفاتو په اړه د څېړنو په برخه کې هم همکاري نه کوي او هڅه کوي د دې ډول پېښو پړه پر یو بل واچوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د کندز اوسیدونکي غوښتنه کوي چې چارواکي دي پر نیول شویو مجرمانو قانون عملي کړي. دوی وایي که مجرمان له قانون سره سم سزا وویني نو په کندز ښار او ټول ولایت کې به د جرمونو کچه کمه شي. د کندز چارواکو ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې له 500 زیات مجرمان نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته یې سپارلي دي.
د کندز امنیتي چارواکي وایي تیر کال په دغه ولایت کې 1509 تنه د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل دي. دا خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې له څو کلونو راهیسې دغه ولایت د انسان تښتونو، هدفي وژنو، وسلوالو غلاو او د نورو جنایي جرمونو شاهد دی او دې مسلې د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. د کندز اوسیدونکي د پولیسو د دې اقدام هرکلی کوي او دغه راز ټینګار کوي چې پر نیول شوو مجرمانو باید قانون عملي شي چې بیا ځلې پر جرمونو لاس پورې نه کړي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکي 40 کلن رحمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د خوشحالۍ ځای ده چې زمونږ دولت فعال شوی دی تر څو دغه کسان ونیسي، خو خواستم دا ده چې او دوی ته نور اجازه ورنه کړي چې په ښار کې بې نظمي راوړي.
خو یو شمیر خلک انتقاد کوي چې پر مجرمانو قانون نه عملي کیږي. د دوی په وینا په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اداري فساد موجودیت، له جنایتکارو ډلو د سیاسي ګوندونو او څیرو ملاتړ او په کلیوالو سیمو کې د دولت نه حاکمیت هغه لاملونه دي چې پر مجرمانو باندې د قانون عملي کېدل ناشونی کړی دی. د کندز ښار یو اوسیدونکی 15 کلن نقیب الله احمدزی په دې اړه وویل:
موږ په دې باندې ډېر زیات خوښ یو چې دغه خلک اوس چې نیول شوي دي باید قانوني او عدلي مراجع سي، د هغوی د خوانه باید دوی ته هغه سزا شدي مجازات سي او بیا د پیسو په مقابل کې یا نور رشوت او واسطې په مقابل کې بیرته خوشي نه سي تر څو بیا دغه اندېښنې د ښاریانو تر منځ سي دا بیا راتازه نه سي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 25 کلن عبدالرحمن اکمل بیا وایي: په ځینو مواردو کې پرته له محاکمې د پیسو په بدل کې مجرمان خوشي کیږي.
دا خو هغه مجرمان دي چې راټولېږي، پیسې ته اخیستل کېږي، پرته خوشي کیږي. ته صاحب پیسې وخله او خوشي کړه، دا خو جزا نه ده. نن دی یو لک تی وخیستل خوشي ده چې سبا 3 نفر وزني 3 لک به درته تیارې کړي چې تراسي او 3 لک ته خلک درکړي. نو امنیت راوستل لپاره رشوت اخیستل دا امنیت نه شي راوستل.
خو د کندز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې په جنایي جرمونو تورن نیول شوي کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي او د قانون له مخې به ورسره چلند کیږي.
سال 1399 تا تاریخ 12/1469 تن
مدت تیر کال پیل نه تر د روان کال د حمل میشتي 12 می پوری د کندوز ولایت په کچه د امنیتی تړون د پلي کولو لمخې د پولیسو لخوا 1598 تنه مجرمان او په بیلابیلو جرمونو تورن کسان نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو دوسی د پولیسو د لومړنیو څیړنو وروسته عدلی او قضایی ارگانون تا سپارل شویدی.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان هغه ولایت دی چې د جګړو او نامنوی سربیره د دې ولایت اوسیدونکي د انسان تښتونو، جنایي جرمونو، هدفي وژنو او د وسلوالو غلاو د پیښو له زیاتوالي هم ځورېږي.
ستاسو له پیغامونو
خراب
دغه حکومت چندان سے فاسد بند دے پہ یو تشکیر برقی اخیستو کے دری میاشت سلور میاشت تیری دغه تو وایی منگا ہلا خدای تا دا و تایش تا دا دغه ور ته زر وایي چې دغه تشکیه اول خو اجد نه و دغه ته بیا چې ورې کړله ورکوي نو یو زر خو دې خلاص کړي دغه دی زو عمرې ته ځم مال زروجه کې ځم عمرې ته تشکیره چې نه وي بیخي عریضه نه امضا کوي امر نه را کوي نو دغه تشه مې وویلې ولا د چا د لاسه ګریوان چیرې کو وسلام.
زه عمر کوچه د کندهار خبره کوم. نو هله ارزو لرو دا چې سخت وچکالي لکه څه ښکار چې ده موږ په دا څلوېښت کاله زمانه په یاد کېږي. نو موږ هله ارزو لرو چې د مالدارانو سره یو کومک وکول شي د مالدارانو شتمني ټوله خلاصېږي په دې سخت کال وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو د ټولو نړۍ چې دا هله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي. منته حکومت پر چاوا څنګه خوښ دي د روزګان ولایت د جراوت پر سوالي کې د څنګه په سیمه کې دغه باندې چې جوړې کې موږ ډېر وګوره راغلې وای سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو له پی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو د غرمنۍ خبری مجلې مطالب همدومره وو. 12:13 شوې. د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدل هم مه هیروئ. خدا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل 4 ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یوه خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنګټن او که بل ځای ته تللی دی. خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال له حکومتي او سیاسي چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره د استانبول کنفرانس د چمتووالي په اړه خبرې شوې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي 15 نړیوال متخصصین او د ملګرو ملتونو سلاکاران یې ګمارلې دي. دغه کمیسیون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه متخصصان به د همدې اپریل میاشتې تر وروستیو پورې خپلې دندې پیل کړي. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتنز کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د ګډوډولو مشکوکه هڅه وبلل شوه. ویل شوي دغه پېښه ښایي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو هڅې زیانمنې کړي. او انګلستان سره له نن څخه د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو محدودیتونو د نرمولو لپاره بل اقدام کوي. سره له نن دوشنبې څخه به ټول دوکانونه بیرته پرانیستل شي، خلک به وکړی شي سلمانیو ته لاړ شي، او د عین کورنۍ غړي کولی شي په انګلستان کې په رخصتۍ لاړ شي، خو چې په یوه استوګنځای کې واوسي او پخلای پخپله وکړي.
ازادي راډیو اوري چې د FM پسل اشاریه 15 په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپریږي. 15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو په داسې حال کې چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره جوړیدونکې غونډې ته لونه کمې ورځې پاتې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د شنبې په ورځ کابل ته راغی او له رارسېدو سره سم یې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا مشر او نورو غړو سره وکتل. کابل ته د خلیلزاد دا ځل راتګ څومره مهم او باارزښته دی او افغان مشرانو سره به یې د لیدنو کتنو او خبرو نتیجه څه وي؟ د دې اونۍ 15 دقیقې بحث پرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. د ټلیفون په کرخه په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د سولې بدلون بنسټ د دارالانشا مشر سردار محمد همدرد او د ولسي جرګې پخوانی غړی ښاغلی خالد پښتون. درنو میلمنو ښه راغلاست. ښاغلی پښتون، لومړی به له تاسې پیل کړو. تاسې راته ووایئ چې دا ځل د خلیلزاد راتګ کابل ته په داسې حال کې چې د ترکیې غونډې ته که وشي په دغه نیټه چې 14 اپریل ټاکلې ده، څومره مهم دی؟
اول خو زه دا باید ووایو چې دا وخت ډېر سخت زیق سوی دی. د یوې خوا څخه د مې میاشت روانه ده چې د قطر د توافقاتو په اساس باید امریکایي قواوې د مې په اوایلو کې افغانستان تر کې، د بلې خوا څخه د قطر د توافقاتو په امتداد یا په اوږدوالي کې د استانبول غونډه را روانه ده، د بلې خوا څخه طالبان یو رنګ د دې غوښتنه کوي چې باید خارجي قواوې د افغانستان څخه ووزي. په داخل د افغانستان کې د حکومتي بخش مسایل هم همداسې ګونګ او ورک پاتې دي. د یوې خوا څخه حکومت خپل طرف انتقادونه لري چې باید د نظام د بقا، د نظام د ساتلو په خاطر او د امریکایانو د بامسؤلیت وتلو په خاطر باید دا پروسه شفافه وي، پروسه درسته وي، او چې افغانستان یو ځل بیا د نیو ملسیزي بهیر ته داخل نه کړي. نو په همدې اساس ښاغلی خلیلزاد واکن په دغه مکتی زمان کې یو ډېر دروند مسؤلیت لري چې هم د طالبانو طرف خوشاله وساتي، هم د حکومت طرف ته قناعت ورکړي، او هم ملت ته مسایلو سره خبر شي. د بلې خوا سره طالبان د قطر او موضوع ته وښنه غواړم د ترکیه او مجلس امادګي دروسنه د ښکاره کړي، هغوی وسم ځان په شک کې بولي او داسې اوازې دي او شایعات دي چې طالبان کوشش کوي چې د مجلس د روژې بعد ته واړوي. نو په همدې اساس د یوې خوا د خلیلزاد خپل شخصي مسؤلیت په دې کار کې ډېر مهم دی چې هغه ډېر غټ دروند بار دی، د خپل امریکې د خاتم پر ډېر فشار دی چې باید مثلا نتیجه ورکړي، او د بلې خوا څخه جانبین پر مسایلو باندې قناعت نه لري. طالبان د بلې خوا څخه د خپلو بندیانو د لکېدو غوښتنه کوي، او یا مثلا د خپل تورلیست د ایسته کېدو خبرې کوي. دا مسایل ډېر مغلق شوي دي. نو په همدې اساس د دره تګ واکن ډېر اهمیت لري، لیکن دا چې دوی څونه کامیابه کېدای شي چې جانبین ته قناعت ورکړي، دا مسله به په آینده څو ورځو کې روښانه شي.
ډېره ډېره مننه. همدر څه فکر کوي چې خلیلزاد به پرون له جمهور رئیس غنی او د مصالحې د عالی شورا رئیس سره چې کتلی وي، ډېره د خبرو تمرکز پر کومو مسایلو، او څومره به مثلا په خپلو د خبرو کې څه چې غوښتل هغه ترلاسه کړي واقعا، او څه چې امریکا غواړي هغه به ترلاسه شوي په دغو ناسته پاسو لیدلو کتلو کې؟
تاسو ته سلامونه او پښتون صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. د کله چې موږ تاسو د افغانستان د سولې خبره کوو، د افغانستان د سولې مسله اوس یو نړیوال بوت پیدا کړی دی، او تاسو ته معلومه ده چې خلیلزاد چې کله امریکا مامور کوي او دلته د سولې لپاره کار پیل کړی دی، نو دغه مسله داسې ده چې ستونزمنه ده، او له څو اړخو موږ ستونزې لرو. له یو طرفه دلته حکومت اجماع نه لري، او دلته د مصالحې شورا او ښاغلی اشرف غنی او نور سیاسیون دلته په دوی اجماع نه لري، یو واحد دریځ نه لري. له بل طرفه کله چې په دوحه کې د امریکا او طالبان تر مابینځ کم تړون وسو، او هغه کې هم ځینې ستونزې رامنځته شولې، او هغه ستونزو ته په کتو سره، نو دغه ټول مسایل په کتو سره حالات ډېر ستونزمن دي. اما امیدواري دا ده چې نړیوال غواړي چې افغانستان د سولې مسله حل کړي، او افغانانو ته موږ همیشه ویلي دي چې یو فرصت دی، یو تاریخي فرصت دی، د دې څخه باید اعظمي استفاده وشي، او ټول باید موږ افغانان باید په دې باندې اتفاق وکړو چې بغیر سولې څخه بل هیڅ لار نه لرو، او صلح ده چې افغانستان ته نجات ورکولی شي، صلح ده چې موږ د دغه روانو ناخوالو څخه خلاصولی شي. نو په همدې اساس باندې خلیلزاد چې همیشه ما ویلي دي، او موږ همیشه دا ویلي چې د افغانستان په قضایاو کې ډېر خبر دی، او دوی باید له ډېر لوی تدبیر څخه کار واخلي، او دوی باید هغه د افغانانو هغه واقعي غوښتنې او مسایلو ته ډېر ترجیح ورکړي. که څه هم افغانان پر حکومت باندې همیشه د افغانستان خاموش اکثریت ولسونه شک لري، او ځینې وخت کې د دوی دریځونه د سولې په ضد باندې دي، او واضح میکانیزم د سولې لپاره نه لري. اما دغه ټولو ته په کتو سره باید د سولې لپاره دغه اوسني فرصت څخه یوازې استفاده وشي.
مننه کوم همدرد صاحب. ښاغلی پښتون، دا اوس د مصالحې عالي شورا ویل چې له دیر شو تازیات طرحې ورته رسیدلې دي د ترکیې ناستې لپاره، او دوی وایي چې دغه طرحې توحیدي او یوه طرحه ورنه جوړوي چې د ترکیې غونډه کې به د افغان حکومت لخوا دا طرحه وړاندې شي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د سولې لار نقشه هغه اعلان کړه، او که څه هم د مصالحې عالي شورا ویلي ول چې د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسیدلې ده، فکر کوي په دغه سیو حالت کې آیا لکه څنګه چې همدرد صاحب وویل په کور دننه یو اجماع موجوده ده چې د ترکیې غونډې ته په یو واحد دریځ سره په یو واحد طرز سره ګډون ته ورشي؟
متاسفانه دواړه طرفو کې مشکل موجود دی، او دا یو عیني واقعیت دی. د فبروري د 2020 کال د توافقاتو بعد سمدستي په وافته اندر په داخل کې په افغانستان کو په دوشت ولایتو کې جنگ ډیر په شدت دمه پیدا کړل، خصوصا اخیری 15 میاشتې د قندهار ډیرو سختو جنگو د سولې پروسې ته ډیره سخته صدمه ورسوله. هم د طالبان ځکه د هغو په طرف کې د اعتمادي په وجود راغلی او تصدي د قطر او د داخل طالبانو تر مابین یو غټ مشکل موجود دی، او په حکومت داخل کې ځینې طرحې داسې وي چې د موقت حکومت خبرې وي یا مثلا د انتخابي حکومت خبرې وي، حتی ولسمشر غني انتخابي حکومت ته حاضر شو، یو تعداد سیاسین د هغو مخالفت کاوه. پس دا هم ټول موضوعات سړی راسي او دا د سلحې طرحې ته سړی وګوري، داسې معلومیږي چې وتستي د حکومت طرف ډېر لیواله دی د ترکیې و مجلس ته، خو مقابل طرف تر اوسه مطمئنه نه دی چې آیا دوی په دې مجلس کې سا اخلي که نه اخلي. دا ټول هغه څه دي چې هم یې خلک د مایلسي سره مخامخ کړي دي، او هم خپله دغه ټیم چې په راس کې ښاغلی خلیلزاد دی، خلیلزاد هم په یو عجب مغلقه فضا کې یا په سیاست کې وجود لري چې نه د یې خوا ضمانت کولی شي او نه د دې خوا ضمانت کولی شي. یعنی مشکل یو طرف نه دی، دواړو طرف ته موجود دی فعلا. نو زه خلک ډېر مایوسه دي فعلا، ډېر خوشبینه نه دي، خو موږ خلک چون د سولې لیواله دي، سوله غواړي او په هر قیمت یې غواړي. موږ سیاسیون ټول خلک چېم دي هغوی هم سوله غواړي. زموږ دعا او غوښتنه دا ده چې جانبین دغه مسلې ته په نظر کې ونیسي چې د خلکو غوښتنه سوله ده، اوربان دی، د جنګ ختم دی او یو سیاسي توافق دی. دغه ټول اساسي مسایل دي چې نور شان یې ټول بیا اجزا دي، مثلا د بندیانو ایله کول، مثلا د دوی نوم د تور لیست ایستل، په حکومت کې داخلېدل، په هغه کې ونډه اخیستل، دا ټول فروعات دي. اساسي مسائل چې دي هغه دغه درې شان دي چې باید توافق وسي، صلح وسي او پر اوربان باندې موافقه وسي.
بله پښتون صاحب، تاسو ویل خلیلزاد په ډېر یو سخت موقعیت کې راګیر دی، فکر نه کوئ چې همدغه سخت موقعیت به و چې ښاغلي خلیلزاد د ترکی غونډې موضوع رامنځته کړي او ویلي دي چې ملګري ملتونه هم باید په دغه غونډه کې کینی؟
زه فکر کوم بینالمللي اجماع په دې کې موافقه ده. تاسې وګورئ، دا اول ځل دی چې ځینې داسې ملکونه چې د افغانستان په مسله کې داخل دي او حتی په بعضې ولایتو کښې د دوی مداخلات احساسېږي، حتی هغو ملکو د ترکیې مجلس ته لبیک ویلي دي، هغو ته یې زرغون څراغ ورکړی دی. عمومي اجماع د منطقې چې ده چې روسان دي، پاکستان دي، ایران دي، هندوستان دي، عربي ممالک دي، ټول د ترکیې مجلس ته خوشبیني ښکاره کړې ده او تر ډېره ځایه د دوی موجودیت به شاید کارام چې. خو متاسفانه د حکومت او د مخالفینو یا طالبانو تر مابین هم مخالفتونه وجود لري، او خپله د دوی په مابین کې د تصمیمګیریو پر سر باندې مشکل موجود دی. دا اوس تستي په فیسبوکو کې تاسو وګورئ ځینې داسې اظهارات خپله طالبانو مابین کې راوځي چې هغوی د قطر ګروپ نفي کوي، که سړی نه تاییدیي او حتی ډېر غلط خبرې د هغو په ادرس کوي. پس دا معلومیږي چې دوی تر مابین یو توافق له نظر نه دی موجود متاسفانه. نو زه نه پوهېږم دوی بیا د سولې په تصامینو کې څنګه یو قاطع تصمیم
مننه پښتون صاحب. همدار صاحب، په افغان حکومت تل نیوکه کېږي چې دوی د سولې خبرو ته صادق نه دي، یو لیواله نه دي. ولسمشر محمد اشرف غني خپله 15 کلنه دوره را لنډوي د سولې په طرحه کې، او وایي چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي او دی هم ځان نه کاندیدوي، مرستیالان دې هم نه وي. فکر نه کوئ چې تر دې لوی صداقت به نه وي که طالبان باید هرکلی ورته ووایي که څنګه؟
ګوره، موږ د افغانستان سوله ییز بدلون بنسټ دی، موږ تحقیقاتي کار هم کړی دي د سولې لپاره. همیشه موږ د یو بېطرف ارګان په حیث باندې چې موږ د سولې دغه روانه پروسه موږ څارل، که هغه د دوهې خبرې وي، که هغه دلته حکومت دریځونه دي. کله ولسمشر چې کله د انتخاباتو خبره کوي، تاسو ته معلومه ده چې په تېرو کلونو کې چې څه انتخابات وسو، د 6 کالو په جریان کې هر ځل انتخابات د درغلیو ډاک و د بې اعتمادیو ډاک و او دا خو وروستي ځل چې ولسمشر اشرف غني دا وروستي انتخابات چې وسول موږ تاسو ولیدل چې دغه انتخابات هم ډېر دغه خراب و. نو په دې اساس په دا هیڅ ممکنه نه ده، هیڅ منطق نه دی چې په دونه لنډ وخت کې دې ولسمشر دا تضمین وکړي چې شفاف انتخابات دي وشي. د افغانستان دا یوازې د افغانستان خلک د افغانستان ولس دلته یوازې کله چې موږ تاسو د سولې خبره کوو دلته د آینده نظام بحث کیږي، دلته د اصلاحاتو بحث کیږي. که بیا دلته دغه خښته او دغه تاداب غلط کښېښول شي نو بیا لکه د بونده بیا به موږ همېشه ویلي.
نو فکر نه کوئ ښاغلی همدر چې دا ټول موضوعات چې تاسو یادونه کوئ شپږ میاشتې څه چې شپږ کاله هم ورته کم دي، نو بیا څنګه کولی شو چې مثلا زر د اوربند هم رامنځته شي، تاوتریخوالی دې هم کم شي او دا ټول موضوعات دې هم حل شي؟
نه ګورئ، هغه مسائل چې جنګ یې رامنځته کړی دي او دلته د سولې په وړاندې خنډ دي، هغه مسایل باید له منځه ولاړ شي. سولې دپاره باید هغه کله چې موږ تاسې وایو چې موږ باید دایمي سولې ته ورسېږو، نو د دې دپاره په کار دا ده چې اول دغه خبرې د سولې خبرې باید کامیابه شي، د طالبانو او د حکومت تر مابینځ او د نړیوالې ټولنې چې کوم دغه پروسه ده، اول باید دغه پروسه کامیابه شي او دا باید دغه د جنگ دغه باید له منځه ولاړ شي. کله چې موږ سولې ته ورسېدو بیا دغه مسایل ډېر وسادي، بیا موږ کولی شو چې شفاف په دلته یو داسې د انتخابات لپاره یو کمیسیون جوړ شي چې هغه نړیوالو ته هم د منلو وړ وي، افغانانو ته هم. او تاسو ته معلومه ده چې اوس خو خلک بې اعتماده شوي دي په انتخاباتو پر پروسو باندې، بالکل بې اعتماده شوي دي تر څو پورې یو تضمین رامنځته نه شي، یو صحیح کمیسیون رامنځته نه شي. دا هیڅ ممکنه نه ده چې په اوس وخت کې دي او په دغه حکومت
په اوس وخت کې هم درد سیب. ستاسو په نظر طالبانو ته څه کول پکار دي په دغه اوس وخت کې؟ داسې یو شرایط چې رامنځته شوي دي، ترکیه ناسته هم رانږدې ده، یو فرصت دی د افغان سولې لپاره. دغسې د سولې نقشه جمهور رئیس غنی اعلان کړی ده، په داسې یو حالت کې طالبان ته څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
موږ خو همېشه غږ کړی دي هم پر طالبانو باندې هم په حکومت باندې او پر ټولو باندې چې یو فرصت دی او دغه فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. او هر څوک چې دغه فرصت له لاسه ورکړي دا به د افغانستان د تاریخ په وړاندې دوی مسؤوله وي، دا به د افغانستان د ولس په وړاندې مسؤوله وي. د افغانستان خلک د جګړې څخه نهایي ستړي شوي دي، د سولې تږي دي. افغانستان ولسونه کلونه دا اوس نه چې دا جنګ اوس څخه شاوخوا څلور لسیز څخه اضافه ده وطن دلته په دلته جنګ دی، دلته زموږ له هر اړخه موږ قرباني ورکو او قرباني ټول افغانستان ملت ورکوي، ولس ورکوي. نو ټول اړخونو ته، هم طالبانو ته، هم حکومت ته او هم نړیوالې ټولنې ته، ټول باید دلته د مسؤلیت احساس وکړي او د پر افغانانو باندې زړه وسوځوي. افغانان سولې ته ضرورت لري، اما داسې یو صلح چې په هغه کې د افغانستان د ولسونو او د افغانستان د خلکو دغه وي، نه د یو څو موقتو او د څو سیاسیونو د ګټو دپاره بیا پرېکړې وشي. او بنیادی باید یو پرېکړه وشي، داسې یو څه باید رامنځته شي چې هغه سبا باید بیا داسې نه وي چې موږ د یو جنګ ختم شي بل جنګ دلته دغه شي. په ټول لحاظونو باید تضمینونه واخیستل شي، نور باید همسایګان د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي، نور باید دلته باید یو ملي حکومت جوړ شي، دلته باید دلته بنسټونه خراب شوي دي هغه باید پر پښو ودرېږي، دلته باید زموږ ملي وحدت خلکو صدمه ورسوي، د ملي وحدت باید پر هغه باندې کار وشي. دلته ډېر مسایل دي که نوی نظام د افغانستان د موږ همېشه ویلي دي چې صلح یو بحث چې دی یو عادي خبره ده، اما د سولې پایداري مهمه ده. موږ څنګه کولی شو چې یو پایدار سولې ته ورسېږو؟ پایدار سوله دا ده چې موږ واقعیتونه درکړو، د واقعیتونو په درک کولو سره موږ کولی شو چې دغه ټول مسایل هم نړیواله ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي، هم افغان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، هم وسوال طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي، او هم د افغانستان خاموش اکثریت او ولسونه باید په دغه وخت کې بې طرفه پاتې نه شي، بلکې د دغه ملي او اساسي پروسې لپاره خپل آواز پورته
کړي. مننه کوم. ښاغلی پښتون، دلته د جګړې دوه لوري خو یوه موضوع، مثلا افغان حکومت او طالبان. دلته په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د دوی لیدلور د دوی نظر مثلا د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا چې ویلي چې تر ډیر شو زیات طرحې ورته رسیدلی دي د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې دننه سیاسي ګوندونه چې دي دوی هم بیلابیل لیدلور او د نظر اختلاف لري موجود دی. په داسې یو حالت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ فکر نه کوئ چې وخت دې را رسېدلی چې په یو ټغر سره راټول شي؟
زما په شخصي عقیده ولسمشر چې کومه طرحه ورکړې ده چې زه په شپږ میاشتو کې انتخابات کوم او زه خپله هم نه یم کاندید. یوه طرحه دا ده چې د ډېر ځای پرې معقولیت لري. دوهمه طرحه د موقت حکومت ده چې یو تعداد سیاسیون پر موقت حکومت ټینګار کوي. ډېر خلک بنده په شمول دا فکر کوي چې موقت حکومت همیشه د نظام د تضعیفېدو سبب ګرځي چون مسؤلیتونه فردي کېږي. په هغه صورت کې زما په شخصي عقیده مخکې همدغه صاحب دې خبرې ته اشاره وکړله، متاسفانه د ټول احترام باوجود زه ورسره موافق په دې خاطر نه یم چې وخت چې ګوره دی وایي چې انتخابات په تیرو څو دورو کې ډېر خراب و، دا واقعیت دی، انتخابات مردار و، ډېر د شرماور و، خو تاسو په دې ټول شاهدان یاست چې په دوو درو انتخاباتو کې بین الملي جامعې ځان وکړي، د افغانستان پر کمیسیون باندې اتکا وکړه او د کمیسیون اشخاص او خلک ټول مغزونه او ذهنیت یې په فساد لړلی و. موږ نتیجه ولیده چې انتخابات مردار.
او تاسو خبرې کوئ پښتون صاحب د امریکا پخوانی ولسمشر وویل چې د افغانستان انتخابات د امریکا انتخابات پرتله ډېر ښه و.
زیاده بر پالو تر وتره به غلی پالو باندې باز کو ګور. یو پالو د انتخاباتو د خرابې د بدنامې دوه هغه طرفو، بل طرف یې چې طالبان پر هغه ډېر تاکید کوي چې یو مليون رای دې ستړي جمهور ځان دې جمهور بولي. موږ ورته وایو چې طالبانو خو تاسو د انتخاباتو بندیش ما باندې راوستي، تاسو خلک ګوتی پرې کړی، تاسو د خلکو سرونه پرې کړی، خلک په کورو کې بند کړل. بهترین مثال د غزنی ولایت دی، دروازه پر د غزنی د ولایت د ولسی جرګې وکیلان هغه د شپږسمې دورې د ناستې چې هغه پرستانه ګرځي په هر مسله و طالبان د سولې تغیر طرفي. طالبان په دغه انتخابات باندې اوس ولسمشر پیشنهاد کړی دي پر هغه موافقه وکړي، نو خو بیا طالبان خپل انتخابات تشوي کوي او ملي متحد په کمیسیون کې داخل شي. زه تاسو ته کاملا اطمینان درکوم که دغه شی وشي دا به ډېر ښه انتخابات وي، د خلکو اشتراک به پکې ډېر وي او حکومت به واقعا یو ملي څېره ونیسي، خصوصا چې د کاندیدان د انتخاباتو ګرد بی طرفه خلک راشي، په هغه کې طرف نه وي او مغرضانه اخطاب پغه کې نوی دم سایدانو مداخلې پکې نوی. زه فکر کوم د دې بل حل لار خو وجود نه لري. نه لوی جرګا به شپې استراري حالت کې وجود راځي. اوس خو نظام درو اجماع په استراري حالت کې راځي. اوس خو موږ نظام لرو، اردو لرو، پولیس لرو، امنیت لرو، یو سیستم لرو. ولې دغه سیستم غنی نه کو؟ ولې دا سیستم تقویه نه کو؟ زما خپل لوګ له خپل سیاسيونو څخه ده چې دوی خپل ځان مترکی او که افغانستان بربادي، که افغانستان جوړه ورو ورو خلار ده حل نه ده. وخت چې تاسو جمهور رئیس وایي چې زه کاندید نه یم، د خپل وخت تر چان تیرېزم، شپږ میاشتې بعد انتخابات کوم، تاسو اجازه درکوم چې اشتراک وکړي. زه فکر کوم په دې کې د سوال مشکل چیرې دی چې دا سوال واقع کیږي، خو داغه د حل لار ده چې تکه ډېر سیاسي موقت حکومت ردی، ډېر خلک یې ردی، موقت حکومت د حل لار نه ده. خو بیا هم که پر موقت حکومت اجماع راځي هغه دې وکړي. اوس خو دې ټول شان ردی یار چې کښېنه د حل لار نه غواړي، فقط دې خپل د ځان موجودیت هلته غواړي چې زه ولې په دا طرحه کې نه یم یا زه ولې په دې پروسه کې نه یم. هر څوک په پروسه کې نه وي دا مسله ردی، هر څوک د خپل جیب او د خپل دماغ سره تحلیل یې.
او فکر نه کوئ چې ښاغلی پښتون چې دغه سیاسي ګوندونه چې بیلابیل نظرونه لري یا بیلابیل لیدلوري څرګندوي بیانوي، دلته د یو شمېر هیوادونو مداخلې هم شاید وي؟
بېشکه، ما دا خبرې ته اشاره وکړه. فقط د افغانستان په سولې کې بین الملي اجماع موجوده ده، عمومي ذهنیت مثبت دی، لیکن هر څوک په دغه خړو اوبو کې خپل مایان نیسي. موږ د 2014 کال شاهدان یو، وخت چې د امریکې پخوانی ولسمشر مبارک اوباما د افغانستان څخه خپل یو لک عسکر وایستله، موږ ولیدل چې د همسایه ملکونو خصوصا د ایران، روسانو او پاکستانیانو مداخله د طالبانو په جس کې واضح ښکاره شوله. دوی د فتن طالبان وغوښتل روسیې روسیه ته و ایران ته ولاړل سلاوی را شروع شولې او امریکایان دا شی درکی چې زه وزم او په مقابل کې دغه شی راځي هم دغه دی چې امریکایان په ټینګ ټینګ لګي او ځانم دا ورته وایي هغه دوست ملکونه ستاسو باید افغانستان سره مسؤولانه ډول ووځي یعنی ډیپلوماتیک ظهور باید موجود وي مرستې باید موجود وي امنیتي ارګانو ته باید کومکونه موجود وي نظام باید تقویه وي پس له دې که دی ووم ځي مشکل نشته
مننه پښتون صاحب زه اوس یوې ورستې پښتنې تر اعظم هغه د دواړو خاغلو مخ تک دم هغه دا چې کېدای شي زمونږ بل خبرونه شوي هغه داسې مهال وي چې ترکیې غونډه شوي وي نو که په شپاړسم د اپریل باندې د ترکیې غونډه وشي تاسې ښاغلی امدار د ترکیې په غونډه کې له افغان حکومت او طالبانو څه هیله لرئ
د ترکیې غونډې ته
دغه شانو بخې د نورو ګډون کوونکو اړخونو هیوادونو ملګرو ملتونو او امریکا څخه
د ترکیې غونډه ته امیدونه شته اما په څنګ کې اندېښنې هم شته ورسره بله هیڅ لار نشته همیشه موږ دا ویلي دي چې کله چې موږ سولې ته د سولې خبره کوو باید قرباني هم ورکړو پر افغانانو باندې رحم پکار دی یا موږ پر نړیوالې ټولنې باندې شخ کوو چې بس دې اشتباهات یو ځل دوه ځله د افغانستان د ملت طرفداري وو چې د افغانستان ملت صلح غواړي او د افغانستان ملت د همسایګانو او د سیمې او منطقې سره ښه ګزاره غواړي د افغانستان خلک نه تروریستان دي د افغانستان خلک ټکول شوي دي او
ډېره مننه هم در صاحب پښتون صاحب تاسو په لنډو
بالکل موږ عمومي غوښتنه دا ده چې دواړو طرفو ته په ترکیه کې د خبرو په بهیر کې کوم چې د خلکو غوښتنه ده د افغانستان د ملت او د سیاسینو غوښتنه ده اولین شی چې هغه ډېر مهم دی چې یو پلار د ورور وژنه بنده شي تاسو وګورئ په چیر یو کال کښې د بل تر هر وخت د ورور وژنه ډېره سوې ده چې د کندهار اخري وقایع واقعیان ډېر دردوله دي دواړو طرفو ته هم طالبانو ته هم حکومت ته هم خلکو ته عوامو ته پس په همدې اساس اوربند اولین شرط دی دوهم توافق پر یو سالم نظام او مشترک نظام او د طالبانو ترمنځ دغه رویه چې دوی اوس هم وګوري وخت د سولې موضوع مابین ته راځي نور باید د فتحې وو د ماتې وو د شکست وو د دغه رقم الفاظو ته خوداري وکړل شي ځکه دغه خبرې دي چې موږ د قطر په مجلسو کښې عملا ولیدله چې د دواړو جانبینو تر مابین چې کومې خبرې کېدلې هغه ډېرې مضحکې خبرې وې اکثره اوقات مجالسو نتیجه نه ورکوله ځکه یوه طرف ډېر غرور کوه او بل طرف کوشش کوه چې سوله نتیجه ورکړي پس په همدې اساس موږ غواړو چې په ترکیه کښې دغه مسایل تکرار نه شي د افغانستان د خلکو مانونه پوره کړي د هغو شهیدانو چې دواړو طرفو ته شوي دي دواړو طرفه قابل د ترحم دي موږ پر دواړو زړه سوځي په دواړو طرف باندې زړه وسوځلی شي او دغه ځوانان چې ګډو قرباني شوي دي ښځې کوچنیان سپین ږیرې د دغو وینو ته احترام وشي د دغو مرګ ته احترام وشي او ژوندي کسان چې په افغانستان کښې پاتې دي د دوی دپاره دغه غونډه مستر د یو نوي ژوند د یو نوي امید د یو د یو نوي انګېزې وشي پس اساسي خبره همدغه ده د ټولو خبرو پای صلحه ده صلحه ده او صلحه ده بل نور ټولې خبرې بې معنا دي او نورې خبرې کوم معنا نه ورکوي
ډېره ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو دا د دې اونۍ باس چې تاسو واورېدو له ملتیاو مننه درنو مېلمنو له تاسو هم مننه کوم
تشکر
پر سینا دا پاس پر سینا کگا وگا دا پاس پر سینا کگا وگا دا نن بیا دل کئی ولے خپا دا او نن بیا دل کئی ولے خپا دا سینا روپے پر سینا دا پاس پر سینا کگا وگا دا پاس پر سینا کگا وگا دا نن بیا دل کئی ولے خپا دا او نن بیا دل کئی ولے خپا دا Thank you.
زوراخ کراسوا سبوگ می لوری زوراخ کراسوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا سبوگ می لوری زوراخ کراسوا سبوگ می لوری زوراخ کراسوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا روپے پر سینا دا پاس پر سینا کا گاؤں آگا دا پاس پر سینا کا گاؤں آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا روپے پر سینا دا پاس پر سینا کا گاؤں آگا دا پاس پر سینا کا گاؤں آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا دل کی قربا غلط نہ کرم دل کی قربا غلط نہ کرم دروازے پر سارے گل کر لگینا او دروازے پر سارے گل کر لگینا روپے پر سینا دا پاس پر سینا کا گاؤں اگر